وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې تېره شپه د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوې پوستې 11 تنه پولیس مسموم شوي او وروسته وشل شوي. په همدې موضوع د غزني له والي موسی خان اکبرزاده سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرید هوډ سیفی وړاندې کوي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د یوې پوستې 11 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوې دي. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نوې ناستې په اړه پر موافقې پای ته ورسېدې، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې له مشرانو سره ګوري. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې 11 تنه سیمه ییز پولیس لمړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازي امان الله کامرانی ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه او زیاته کړه:
اوس د خوان دي په الله نه چې مخامخ له افغاني ځواکونو سره وجنګي یا محلي پولیسو سره وجنګي، نو انتحاري عمای نو دغه سي د ظاهري موادو په واسطه باندې داخل مسمومي او بعد دغه هغه شهادت حاصل دي.
کامرانی زیاته کړه چې دغه پولیس د خپلو دوه ملګرو لخوا مسموم شوی دي، او هغوی هم د پولیسو لخوا نیول شوی. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د آذربایجان د ګمرکونو کمیټې مشر نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغه هیواد له ګاونډیو هیوادونو سره د ګمرکونو د مرستې په برخه کې ښې اړیکې لري. دغه همداراز وایي چې په مرکزي آسیا کې د دوی دغه اړیکې به د دې سبب شي چې د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ترمنځ ښه روابط رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په نږدې ورځو کې به یو ګډ کمیسیون وګماري څو په رسنیو کې د ملي ژبو ارزښت ته پام وشي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی نن ازادي راډیو ته وویل:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته د دې وزارت مرستیال موظف کړ چې د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو، ژبپوهانو او نورو متخصصینو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړي.
نورانی زیاته کړه: د دې کمیسیون د پریکړو په اساس به له هغو رسنیو سره قانوني چلند وشي چې په ژبه کې غیر معیاري لهجې او نامانوسه لغتونه کاروي. همدارنګه د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د ژبې پراختیا او د اصیلو او منل شوو اصطلاحاتو خوندي ساتلو ته یې پروګرامونه پیل کړي دي. او د افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې د سلنګونو د لوی لارې خلاصولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت یو مرستیال احمد شاه وحید نن خبریالانو ته وویل چې دغه لار د ډېرې واورې ورېدو له امله له درې ورځو راهیسې تړل شوې ده. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې په همدې ښار کې د نوو خبرو په اړه پر موافقې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون وروسته تر نننیو خبرو په الماتی کې خبری کانفرنس کې وویل:
I hope that the Iranian side are looking positive.
اشتون وایي: زه هیله من یم چې ایرانی خواوې دې وړاندیز ته چې موږ برته کړې په مثبت نظر وګوري. موږ په جدي او ټولیزه توګه د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په استازي توپ چې دا کاري موږ تر سپارلې او کار وکړ سو یوې عملی نتیجې ته ورسیږو. د دې پیشنهاد هدف د اعتماد رامنځته کول دي چې وکول شو پر مخ ولاړ شو. اشتون دا تایید کړه چې نوې خبرې بعد اپریل په 15 او 16 په الماتی کې ترسره شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. د کرملین د ماڼۍ مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې هولاند بنند روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دوی بعد د دوړ خواو ترمنځ پر اړیکو، په تیرې د تجارت، انرژي او د پرمختللې ټکنالوژۍ لپاره د پنګونې په اړه سره خبرې وکړي. بل خوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بعد د فرانسې له مشرانو سره وګوري او د سوریه او مالی پر کړکیچونو به سره وغږیږي. جان کيري چې د متحده ایالاتو د لوړ رتبه ډیپلوماټ په توګه خپل سفر پیل کړي، نن به په پاریس کې د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د سیشن بی پورز جان کيري په برلین کې وو او د جرمني له چارواکو سره خبري وکړي. همداشند د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف سره هم د لومړي ځل لپاره کتلې دي. د سوریه د لنجې په اړه د ور سره خبري کړي. د نړۍ له مشرانو سره د جان کيري د خبري د سوریه د لنجې په اړه د پنځشنبه په ورځ پرون کې د سوریه د حکومت له مخالفانو سره د خبرو د مخه کیږي. دا ازادي راډیو ده. په ازبکستان کې یوې محکمې د اونۍ څو تنو ته د بند سزا اورولې چې ویل کېږي د یوې بنسټپالې اسلامي ډلې غړي وو. د قانون د تطبیق چارواکو نن ویلي دا ډله چې د جهادیزم په نوم مشهوره ده یولس تنه یې له 15 تر 12 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. دا ډله د ازبکستان په ختیځ نمنګان په سیمه کې فعاله ده. او پاپ بینیدیکت شپاړسم نن لسګونو زرو تنو ته چې د سن پیترز په میدان کې راټول شوي وو ویل هغه له مذهبي مشرتیا څخه د لرې کېدو په برخه کې د خپلې فیصلې پر جدیت پوهیږي. د نن د خپلې وروستۍ عمومي وینا په ترڅ کې دا هم ویل له دې مشرتیا څخه د ځان لپاره نه بلکې د روم د کاتولیکي کلیسا د خوالي لپاره ګوښه شوي. ټاکل شوی چې پاپ په رسمي توګه د پنځم به پورز د کاتولیکانو له مشرتیا لرې شي. دا په نږدې 1300 کلونو کې لمړنی پاپ دی چې داسې اقدام کوي. 15 کلن کاتولیک مشر ویلي هغه ځکه له کاره ګوښه شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. تیر شپه د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایز پولیسو د یوې پوستې ولستنه وژل شوې دي. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې لستنه سیمایز پولیسو وطن د سیمه اوسیدونکو دي. په دې اړه ریپورت سربیره په همدې موضوع د غزنی له والی موسی خان اکبرزاده سره مرکه لرو. په کندوز کې چارواکي وایي چې ازبک تبعی نیولې ده. په دې اړه درته ریپورت وړاندې کوو. په ننګرهار کې مو د هډوکو د واټ د یو شمېر ډاکټرانو له احتساب هم خبرو. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د قزاقستان په المالتي کې د دوه ورځنیو خبرو د نتایجو حال هم درکو. تیر شپه د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایز پولیسو د یوې پوستې ولستنه پولیس مبسموم شوي او وروسته وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې لستنه سیمایز پولیس او وطن د سیمې اوسیدونکي دي. زمونږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
پیښه تیر شپه د اندړو ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې وه چې له امله یې ولستنه سیمایز پولیس مسموم شوي او وروسته پسې وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژلو شویو کسانو کې لستنه یې برحاله سیمایز پولیس او پاتې اووه یې د سیمې هغه اوسیدونکي وو چې په سیمایزو پولیسو کې شامل شوي وو، خو نه یې وسلې درلودې او نه هم تر اوسه پورې روزل شوي وو. د دوی د وژلو په تور د دغې پوستې دوه تنه پولیس چې تر پیښه وروسته تښتېدلي وو نیول شوي او اوس ورڅخه پلټنې روانې دي. د غزنی د امنیت امیر محمد حسین وایي وژل شوي سیمایز پولیس لومړی د خپلو ملګرو لخوا مسموم شوي وو او وروسته ورته طالبان راغلي او په بسترو کې یې وژلی دي. دی وایي پیښه د شپې ناوخته شوې ده. په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون مشر فیضان الله فیضان وایي چې غالب ګمان دا دی چې له پوستې څخه تښتېدلیو دوو تنو پولیسو له طالبانو سره د خپلو ملګرو په وژلو کې مرسته کړې ده. دی وایي له پیښې سره د تړاو لرلو په تور دوه تنه نیول شوي او اوس چې یې وکتل نو یو هغه کس دی چې مخکې له دوی سره په پاڅون کې وو، خو ده ورباندې د طالبانو د ملګري شک کړی وو او وسله یې ورڅخه اخیستې وه. دی هم وایي دغو دوه تنو لومړی خپلو ملګرو ته نشه ورکړې او بیا یې طالبان ورته راغوښتي دي.
څور اجر سره باندې و بیا یو بل چا په تضمین باندې خلاص او کور میکنه ولې اوس هغه راغلی او په مالی پولیسو کې شامل شوی. ډېره اشتباه په هماغه کس ته چې هغه له طالبانو سره ارتباط ساتلی او دغه خلکو ته اول وار بې هوشي مواد یا ډوډۍ کې ورکړي او دغه خلک ټول بې هوشي په حالت کې
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې تېر شپه په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته برید کړی، ولس تنه یې وژلي او وسلې یې ورڅخه وړې دي. څو ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د مسمومېدو اوازې وې، خو وروسته معلومه شوه چې هغه وخت سیمه ییز پولیس د لرګیو په اور د تودېدو پر حال بخار نیولې وو چې وروسته بیرته روغ شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر چارواکو ویلي دي د غزنی په اندړو کې هغه ولس پولیس چې وژل شوی لومړی مسموم شوی او وروسته وجل شوی دی. خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي چې دوی د پیښې د څرنګوالي لپاره سیمې ته یو هیئت استولی دی او تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه پولیس په څه ډول وژل شوي. له نوموړي مې د پیښې د څرنګوالي په اړه وپوښتل. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راته وویل
په دې تعصب سره چې هغه ناځوان مردانه اقدام چې د دې خاورې او د دې وطن د دښمنانو مخانه بیګه د اندړو پولیسوالۍ کې په محلي پولیسو باندې سوی ده چې د هغه په نتیجه کې لس محلي پولیس او د محل ملکي خلک شهیدان شوي دي. یو نفر د هغه محل نه زخمي سوی ده. اوس په ولسوالۍ کې موجود ده. قومندان د امنیت د ولایت فعلا په ولسوالۍ کې د یو هیئت سره تشریف لري. تحقیقات جریان لري. دا تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې دغه ناځوان مردانه حمله د کومې دسیسې په نتیجه کې سوې ده، آیا دوی مسموم سوي دي او وروسته له هغه نه دا اقدام سوی ده او یا کوم بل پروګرام په دې کې لاس درلوده. فعلا تحقیقات جریان لري. تفصیلات مکمل معلوم نه دي.
والی صاحب په طالبانو په یو اعلامیه کې دغه مسؤلیت منلی دی او دوی په دې خپل اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې سیمه ایز پولیس چې دغه سیمه کې و دوی په اصطلاح خپل برید داسې توجیه کړی چې د دوی څخه د سیمې خلک تنګ و او د سیمې د خلکو په ځورونه کې لاس درلود. په عمومي توګه تاسو د سیمه ایزو پولیسو د کار په اړه راته په غزنی کې ووایئ چې د دوی د کار نه دغه د عامو خلکو شکایتونه او د دوی د کار یو نظامي چوکاټ، ځکه چې پولیس څنګه کېدلی شي چې مسموم شي؟ د پولیسو ډوډۍ خو څارل کېږي، هغه خو تر څارنې لاندې. په عمومي توګه د سیمه ایزو پولیسو وضعیت په غزنی ولایت کې څنګه دی؟
اول خدا دقیق معلوم نه ده چې آیا دوی مسموم شوي دي او که مسموم شوي نه دي، دا تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده. پولیس محلي پولیس د هغه فرمودې په اساس باندې چې پیغمبر د خدای وایي چې الا کلکم راعین و کلکم مسؤولون عن رعیته، په نتیجه کې را مابین ته شوي دي. تاسو پوهیږئ چې نن کچه د تعلیم د ترقی او تعالی په اندړو کې او نن کچه د تعلیم او ترقی او تعالی په د غزنی په نورو ولسوالیو کې لکه جاغوري دغه تقریبا په سلګونو چنده فرق لري. دا خلک له تعلیم له پیشرفت سرک او تعلیم نه محروم شوي وو. دوی ته نه چا پیسې ورکړي، نه چا تشویق کړي دي، بلکې دوی په خپله باندې راپورته شوي دي د هغې احساس په نتیجه کې چې غواړي چې خپلې منطقې ته پیشرفت راولي. د دوی راپورته کېدو سره په اندړو کې په لسګونو پروژې پیاده شوي دي. د معارف دروازه د پخوانه ډېره پراخه شوې ده، د خلکو ژوند له پخوانه ډېر ښه شوی ده. په غزنی کې د محلي پولیسو نه تر اوسه پورې هیڅوک شکایت نه لري. په ډېر ښه اخلاقو سره د خلکو سره برخورد لري، نه تنها په اندړو کې. که تاسو اوس لاړ شئ د مقر د خلکو نه پوښتنه وکړئ، شاید تاسو ته ووایي چې زمونږ پخوا ژوند او اوس ژوند ډیر تفاوت او ډیر فرق لري. او اندړو کې په عین ترتیب سره د محلي پولیس په ایجاد سره اندړو ته یو عالم هغه نعمتونه چې هغه د معرف نعمت، هغه د ترقی او تعالی نعمت، هغه انتقال شوی ده. او ورځ په ورځ باندې د اندړو د خلکو لپاره کاریابي، د هغې لپاره تعلیم او د هغې لپاره سوکالي راوړاندې شوی ده. تر هغه وخته پورې چې محلي پولیس نو هلته پاڅون و، هغې له ټولو نعمتونو نه هلته محروم و. نن د بند سربي پروژه شروع شوې ده، نن هلته څلوېښت پروژې د انکشاف دیحات هلته شروع شوي دي، نن هلته سړکونه جوړېږي، مکتبونه یو په بل پسې جوړېږي.
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده و چې د اندړو د ولسوالۍ د پیښې په اړه څرګندونې کولې چې ویل کېږي ولس سیمه ایز پولیس د شپې لخوا په داسې حال کې چې مسموم شوي و د طالبانو لخوا وژل شوي دي. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې نن په کابل کې په یو ځان وژونکي حملې کې لس تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. دغه حمله د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده او طالبانو د دې حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
رپورټونه وایي چې په وزیرستان کې یو سیمه ایز خبریال د ملک ممتاز په نوم باندې وژل شوی دی. عمر دراز چې د ازادي راډیو د مشل د څنګه په سیمه ایز خبریال دی، را سره اوس په تماس کې دی. عمر دراز خبرونه تستړی مشي کاوریدونکو ته دغه خبريال دی وشل کېدو پاړه خپل معلومات ورکړي.
ډیر مننه. شمالي وزیرستان ځای خبريال ملک ممتاز چې هغه نن سبا د شمالي وزیرستان میرانشاه ځای پریس کلب صدر هم وو، او د دې پریس کلب د 1300 کلونو نه د چیرمن هم پاتې شوی دی، او د سره سره د پاکستان یو نجی ټیلی ویژن جیو او د ویټی خیبر نمائنده، او د سره د نیوز او جنگ ورسپانې خبریال هم وو. دا نن د میرانشاه پریس کلب نه چې خپل کور ته د پلاره باندې وو، چشمه پول ورته وای د میرانشاه نه 2 کیلومتره ختیځ دلته نه سرګند وسلوالو د هغه په گاډي باندې چې کم د ډزې شروع کړي چې په هغه لقابله دی په مقابله باندې خپل ژوند د لاسه ورکو، او چې کم برید کوون کی وی هغه په مقابله باندې د خپل ځای په تخته کې بریالي شول. ملک ممتاز د 1300 قانونو نه د شمالي وزیرستان نه یو شمیر مختلفو سره ورځپاڼو سره کار کړی دی. اول د کار د این این ای نه شروع کړی وو، نه وروسته بیا د دی جیو چې کوم ټیلی ویژن دی ویټی خیبر، او د جنگ ورځپاڼې سره د ښکار د 1300 کالونو نه مخ په وړاندې بوزو. په دې چې کوم دی په شمالي وزیرستان کې یو ډیر فعال خبریالو په هر رنګ حالاتو کې ملک ممتاز خپل خبریالي ته یا خپل مختلفو ستونزو باندې د خلکو په مشکلاتو باندې د خپل راپورونه جوړول هغه ته دوام ورکړی.
عمر دراز، چا تر اوسه پورې د دغه ملک ممتاز د وژل کېدو مسؤلیت منلی کنه؟
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې یا کوم تنظیم د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او نه هم په دې تر اوسه پورې رسنیو ته کوم داسې راپورونه ترلاسه شوي دي. خو ملک ممتاز سره د خپل مرګ نه لږ شېبه وړاندې هم مونږ خبرې شوې وې، کوم وخت چې دی په میرانشاه پریس کلب کې ناست وو. سبا ته دی چونکې د میرانشاه پریس کلب صدر ټاکلی وو مونږه، نو په هغې اړه په میرانشاه تحصیل کې د پولیټیکل ایجنټ سره چې کوم دی حلف برداري تقریب هم وو، خبره ضرور ده چې ملک ممتاز په هر رنګ حالاتو کې یو فعال صحافت دوام ورکړی.
ډیره زیاته مننه. عمر دراز و چې د شمالي وزیرستان په مجموع کې د وزیرستان د یو وتلي خبریال ملک ممتاز د وژل کېدو په اړه یې تفصیل راکړو. د کندوز چارواکي وایي چې د ازبکستان یو تبعي نیولی دی چې دوی پرې د وسلوالو ډلو سره د تړاو شک لري. په عین حال کې چارواکي وایي و اندازه وسلې د ډایاګ پروګرام ته سپارلې. نور محمد سیم نور تفصیل راکوي.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې دغه ولسوالۍ کې د ازبکستان هیواد یو تبعه چې ځان یعقوب بولي او په غیر قانوني توګه د افغانستان له پولې راوښتی دی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او فعلا تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی. د کندوز امنیه قمانداني ویان سید سروار حسیني د دې خبر په تایید زیاته کړه چې له نیول شوي کس سره د سیمې یوه نقشه او ځینې داسې کتابونه چې پر روسي ژبه لیکل شوي دي ترلاسه شوي دي، خو تر اوسه پورې د دغو کتابونو نو د محتوا په اړه څه نه دی ویل شوی. ښاغلی حسیني د غراز ازادۍ رادیو ته وویل چې چهارشنبه له غرمې وروسته په بیلابیلو ډولونو کې 3 وسلې چې په 2 وروستیو میاشتو کې د کندوز پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولای شوي دي د دایاګ پروسې ته وسپارل شوې. په دغو وسلو کې 1 میله کلاشینکوفونه، 2 میل توغندي ویشتونکي، 1 میل توپ او 1 میله توفنګچې شامل دي. ښاغلی حسیني د دغو وسلو نیول او راټولول د امنیت د تامین په ګټه کار وباله داسې وویل.
جمعآوری سلاحهای یقینا تاثیرات بسیار مثبت چیره در خصوص تامین امنیت دارد و ما
د وسلو راټولول یقینا چې د امنیت په تامین کې مثبت اغیز لري. د باور کار کړ چې کچیر له مخالفینو او یا غیر مسول وسلوالو څخه وسلې راټول شي، دا به هیواد ته د سولې او قراری باعث وګرځي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د اډوکو د واټ یو شمېر ډاکټرانو د کار دنه کولو احتساب کړی. دوی وایي چې په دې روغتون کې د ډاکټرانو د تشکیلاتو کمبود، د امکاناتو نشتون او د ډاکټرانو د امنیت نه خوندیتوب د دوی د احتساب علتونه دي. شمامد شینواره له جلال آباد نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د هډوکو د څانګې شاوخوا اتلس تنو ډاکټرانو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. دغه ډاکټران وایي چې د دوی اعتصاب یوازې د عادي ناروغانو د نه درملنې پورې تړلی دی. معترض ډاکټران وایي چې د دوی په واټ کې ناروغان ډیر او تشکیلات کم دي. ډاکټرانو ته ګواښونه کیږي او دارنګه په روغتون کې شته وسایل بسنه نه کوي او په خبره یې هغه مهال به خپل اعتصاب پای ته ورسوي چې دغو برخو ته په جدي توګه پاملرنه وشي.
دلته نیمګړي امکانات مثلا د کټونو کموالی، د کارګرانو کموالی، د ټول سټاف کموالی، یعنی د واټ موجوده سټاف د خدماتو ارزه نشي کولی او دا به درې چنده لوړ شي. یوه دوم دا چې سره سره د واټ کې د ډاکټر صاحبانو د امنیتي مسؤلیت نه موجوده دی، چې د هغه مثال د تیرې ورځې د دغه اعتصاب شروع ده. دوم دا چې دلته داسې یو اداره حاکمه ده چې هغه همیشه جنګ چول غواړي. مثالونه زه تاسو در کولی شم.
د ډاکټرانو نیوکې مو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد سره شریک کړي. هغه وویل چې دا د یو شمېر ډاکټرانو شخصي خبرې دي او په خبره یې چې په روغتون کې هر څه پریمانه دي. شیرزاد ټولې رسنۍ د هډوکو پر واټ وګرځولې او په روغتون کې درمل او وسایل رسنیو ته ښکاره کړل.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ نه تنها یوازې په شفاخانه کې ټول سټاف موجود دی او د ډاکټر صاحبان په خپل احساس سره کوم ډاکټر صاحبان چې دلته موجود دي دوی ته د ملت درد ډیر زیات مهم دی، دوی ته خپل شخصي موقف ډیر زیات مهم نه دی. په کچیرته احیانا دا بانه چې په شفاخانه کې وسایل نشته، تاسو د ټولو انواع او تارونه ګورئ، ځکه چې تاسو راتګ زموږ راتګ غیر مترقبه راتګ و، کوم پلان شوی راتګ نه و چې مخکې نه تاسو ته آمادګي نیول شوی. غیر د دې نه به موږ تاسو د فارمیسي ډیپوګانې وګورو، مرکزي سټاک به وګورو چې آیا دا سامان وسایل پکې شته او که نشته. سامان وسایل موجود دي، ډاکټر صاحبان موجود دي.
که څه هم په روغتون کې ډاکټران او چارواکي پر یو بل تورونه پوري کوي، خو له دې وړاندې زیات شمیر ناروغانو او پیوازانو د ننګرهار په مرکزي روغتون کې د ډاکټرانو ناسم چلن، د درملو نه موجودیت او نورو ګڼو ستونزو څخه شکایت کړی و.
که د ننګرهار د هډوکو د واټ یو شمیر ډاکټرانو په اعتصاب لاس پورې کړی، اخواته د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز بیا په جلال آباد ښار کې د تروریزم څه شی دی تر عنوان لاندې یو علمي کانفرانس کړی. د دې کانفرانس هال باز محمد عابد راکی.
د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزي د کانفرنس د موخو په اړه مشال راډیو ته وویل:
د هری حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه د بیخي زیاته شوی او تامین ده. ډیری خلک او هغه څو چې لګ دی پوهه کچې ټیټه ده یا غیر مسلم دی، هغه د دې خبرې نسبت د اسلام د مسلمانانو پورې ورکی. موږ وختل چې په دې کانفرنس کې د خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانانو د حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنو ویناوال درول دنیا مانو هر خوروار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله.
په دغه علمي کانفرنس کې یو شمیر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوې واورولي. د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت په رڼا کې ناروا وګرځولي.
کله چې هغه سړی ځان خپله لوزوي یا بل وژني، نو قرآن کې الله وایي: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها. چا چې مسلمان په قصدن مړ کړ نو د هغې ځای جهنم دی او جهنم کې به همیشه دپاره اوسیږي. او اسلام هیڅکله د دې غوښتونکی نه دی چې تروریزم دې راشي.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیاله نورزیا لودین وایي چې ترهګرۍ تر بل هر چا زیاتې میرمنې اغېزمنې کړي.
دا سور لسیز تیریږي چې په افغانستان کې هم دا حالت دی. ورځ په ورځ دا حالت خرابېږي. خلک مجبوره کړي چې وطن پرېږدي، جونې د مکتبونو څخه وباسي، تعلیم څخه بې برخې شول، اقتصادونه سره ضعیف شول، موږ خویندې کونډې شولې، بیرونو شولې، همدغسې مورګانې بې زامنه شول. چې دا ټول د دغه ناوړه پدیدې چې د تروریزم په نامه سره دی یو بد لامل چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوی ده.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست یو تن مسؤول سید رحمان د جماعتونو، ښوونځیو او پلونو د ورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان یو بل سخت دریزه وسلواله ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړی ده. په دې اړه په موکیل پیښور د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن انګار راستولی ریپورت ده.
د امریکا متحد ایالاتو د مولا نظیر وسلواله ډله د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه. په هغې اعلامیه کې چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپره شوې راغلي چې دغه ډله او د هغې اوسنی مشر ملنګ وزیر د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملنګ وزیر او د هغه د ډلې ټول شتمنۍ به کنګل شي او هیڅ امریکایي وګړی نشي کولای له هغوی سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د دې ډلې په ګټه وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله په وزیرستان او خوا په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې ښکیل بللې او ویلې دي چې د ترهګرۍ ځانګړي مرکزونه لري او همداراز ځانمرګي بریدګر هم روزي. اعلامیه وړاندې کاږي چې د شواهدو له مخې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو ګڼې حملې کړې دي او مرګ ژوبلې وراړولې. د دې ډلې پخوانی مشر قومندان ملا نذیر چې د اسلام آباد پلوی بلل کېده د روان میلادي کال د جنوري پر درېمه په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په یو برید کې ووژل شو. نوموړی چې په لومړي سر کې د تحریک طالبان پاکستان ځایي مشر و د داخلي اختلافاتو له وجې له دې ډلې نه لاره بېل او ځانته یې بېله ډله اعلان کړه. هغه له حکومت سره تر ډزبندۍ وروسته پر 2001 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د ازبک جنګیالیو پر ضد وسله راپورته او له سیمې یې وتو ته اړیستل. ملا نذیر د تحریک طالبان پاکستان برعکس په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو مخالف و او خپل ټول ځواک یې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد کاراوه. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د ملا نذیر تر مرګ وروسته دې ډلې په افغانستان کې د القاعده ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم ملا نذیر کلونه وړاندې له تحریک طالبان پاکستان سره خپلې لارې بېلې کړې وي، خو داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه او د حکیم الله مسید چې د طالبانو مشري کوي د پخلا کولو هڅې روانې وي. د ملا نذیر ډله چې له افغان طالبانو سره خواخوږي او ښې اړیکې لري په جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر وسلوال جنګیالي لري او تر ډېره په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستاني طالبانو یوه ډله چې د ملا نذیر ډله ده د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د قزاقستان په المتی ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د اساسو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. د ایران د اتومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د ایراني منلقنې کولو د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه په المتی کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنله چې راتلونکې میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د المتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د المتی غونډه اته میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د المتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیم لغنی کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتو د بهرنۍ تګلارې مشې کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
هیله لرم چې د ایران لورای زموږ وړاندیزونو ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتو امنیت شورا په استازیتوب په منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړو. نو وړاندیزونه مو د دې لپاره کړي دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اتومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خود ایران استازی سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي، خو دا رد کړ چې د فردو د یورانیم مدخنی کولو بټۍ وتړي. د جلیلی په وینا د فردو اتمی بټۍ یو مخته ملګر ملتو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټۍ وتړو. بلور ته په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندې چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله لقرباغ ولسوالۍ خلکې کزما د سیمې او د افغانستان ټول ماشومان
د تعلیم له نعمت څخه به برخه وي، نو هغوی به د ازادۍ په مفهوم څه وپوهیږي، هغوی به د خپل شخصي ژوند او هیواد د پرمختیا لپاره څه وکړای سي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ وزبین له سیمې څخه د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله کوي چې یوې ډېرې مهمې مسئلې ته پاملرنه وکړي. هغه دا چې په دغه سیمه کې په درملتونونو او کتنځیو کې ډاکټران تاریخي دواوې پلوري او د دې سیمې خلک چې لیک لوست نشي کولای د دواوو په تاریخ نه پوهیږي. کله چې تاریخي دواوې خوري نو نور هم ناروغ کیږي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وا، خو د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې